د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د ده وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ټینګار دی نیولی دی او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بې اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللي. طالبان رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لیږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنګټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,30 تنه مړه شوي دي. د ادارې دغه راز ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن شوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړېدلي دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالی څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیان ووژل سول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 40 هوایي حملې کړي. د ده په وینا په چاسیپیر ښارګوټي کې پر یوه 15-منزله ودانۍ د حملې د مړو شمیر 33 ته زیات شوی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ازادي رادیو ته خراغلاست په دغه 15 دقیقې ګردیمې سکه مو بیا هم ز سفی ولاستان ځای کوربایم. میر احمد صافی ټکنیکی چاري مختوري په دې باندې خبري کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر له دندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخوانی نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخوانی نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لک شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونو ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزی صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته اجازه راکړئ چې مخکې د انجی باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوځ ټولو منصوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وسې مننه لرم چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس لدینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همدغه سي چې تاسو په خپل په سریزه کې ویل، د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منسوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو، او په عین ډول باندې یو تعداد چې پرقامې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونه چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منسوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو، او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوځ کوم سرتیرو افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو، هغه هم د دې ګواښه جلا یا پرته پاتې نه شو، بې برخې پاتې نه شو. متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه و، او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوځ کوم منسوبین چې او دا غو ټول کم امتیازات چې دا ټول قطع کړي دي ور باندې، او په ډیر یو بد اقتصادي ناورین کې، او دا غي پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي، نو متاسفانه چې په ډیر سیستماتیک او دوامدار توګه باندې دوی شکنجه کیږي، زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا ورسته خپور کو، د دوی د حکومت ویان د زبی الله مجاهد بیا وایي چې د الله تزموک په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې، دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو راپورونه خبر شوې وو، هغه په کلکه رد کړي وو، ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټول پخوانیو پوځیان او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري. مګر بیا هم د ګڼو راپور ونو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوی او تریتم شوی دي. د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد غږ به ورسته تاسو تخبر کو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو، ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور کور موعدان چې ټلیفون مو واخیست او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي. زموږ بحث هم پم دې را سرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي لدندو شړل شوی دي او ماشونه پرې قطع شوی دي، ډیر لوی شمیر شاوخوا درې نیم لکه چې ګڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه لوش مر کسانو بې دندې کول او بیا ماشونه پرې قطع کول دا په څه معنی بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو، جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داسې یو بنسټ و چې د یو ملي بنسټ و، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو و. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق و چې د دوی د استعدادونو، د دوی د تحصیل، د کچې سره سم، د دوی د فعالیتونو سره سم، د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړی و، که هغه ترفی و، که هغه تقاعد و، که هغه مثلا نور امتیازات و. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید د دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچوي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازاتو او د خپل حقوقو څخه برخمن واوسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږ درنه میلمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي، د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي، او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوی وو د جنګونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډېر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي. او دا حدودی مسلم حق دی چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه به جاری وساتل شي. او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا بعد دوی ژوند ته تاثیر ونه واچوي. خو متاسفانه دا لای جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دی.
مونږ دی نظامی کسانو چې دوی د تعامل څخه متاثر شوی دی د دې پسند کې مونږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلويخت یا 50 کال نه راځي په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دي که د چپی حکومتونو له وخت دي که د مجاهدینو د حکومت له وخت دي که د تیر دور طالبانو وخت دي یا د دیموکراسي له وخت دي دوی د افغانستان اتباع دي او دوی د یو ملي وفاق د رسیدو د لپاره باید دوی حقونه خوندي سي دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او داسې یو پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کنین سبا یو گروپ قدرت پلاس واخلی او نور خلق څخه حقونه سلب کړي دا خو موږ هیڅ کله به یو ملي وفاق ته به ونه رسیږو دا د ما عمده ټکی و چې تاسو هم یارز
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ. لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یا دا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي دغه مسایل په خپل غږ او دریځ کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبر ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعدید نه ده متوجه سوی او نه هم باید دوی په پټه وګرځي خپل هېواد خپل کور خپل کلي کې په آزاد ژوند کولی سي د چا لخوا نه اجازه نشته څوک تعدید کړي.
خغلی مجاهد وای چې که څوک له ګواک سره مخ وي کولای شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړې عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری لومړی به د ښاغلي مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو او بیا دا چې دومه پوښتنه به بیا دا وکړو چې لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته دغوی په ارتباط کې وغږیږي.
مهرباني په خیر وي سید زبرام فرصت ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې کوم باس او درلوده او د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې کوم باس درلوده مطلقا د تایید وړ ده چې شې دو ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ د هغه ته باید درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي. دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي او دا نیمګړتیا تاسو په یاد وي د 1941 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډېر پخېمانۍ باعث شو کله چې دوی پوه شو او کله خيار شو نو بیا ډېر قدر ورته ورکوه. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنه ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وی دا واقعیت نه لري المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي په بینلي کچا باندې پورا مستند اسناد شته دي د مطبوعات سره اسناد شته دي د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فحال دی په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وې داسې نه ده. یو دویم متاسفانه چې دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي او بل د دوی خپل منځي اختبالي
بله موږ تاسو راغورو جناب جنرال صاحب مهرباني
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دي په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبان او ټول مسولین وکي حاکم چې واقعیت د هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري په دې خاطر چې دوه خو امنیتی تهدیدات هم ردی دوه خپل منځي اختلافات هم ردی دوه د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی ولې دا هغه واقعیتونه دي ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منسوبینی لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسی، نو دا باید بنې ټولنې سره شریک کی، په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز منسوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو لاسنیوي وکړي او کم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنیو ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري او یا هغه ټپیان چې هغه پایست مایوبیت دا هغه شوی دی او هغه منسوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرت سګردي او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي، هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه ورکړ شي او مثلا یو نمره یا ځمکه یا یو کور اته د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دوه برته اخیستل شي او اته د شهیدانو د کورنۍ سره داسې برخوردونه شوی ډیر توهین حامیزه، اته هغه د هغه کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوی دي، بندیان شوی دي، اته د هغه کورنۍ چې پلټل شوی دي، د هغه کوم اسناد چې درلودل هغه ورته ټول شکولې دي او ور ورته چول ډیر سخت د توهین سره مخامخ کړی دي. لکه څنګه چې قدرمن ملمو فرمایل، د دې مسائل او دوام د دوه ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو، دا پرته دې نه چې نور هم بیلواله رامنځته کی، نور هم ستونزې رامنځته کی او نور هم ولس ټوټي ټوټي کی بل څه لاسته راوړل نه لري، او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیڅ نه پټ نه دي چې موږ په یو مرکه باندې پاغه باندې خاور واچو، د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاور واچو.
خغلی شینوار مننه، تاسو به بیا مرا شو اوس به ورشو خغلی رامسپور ته. خغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چړنګی د امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې، یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې، او تر هغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وي، مثلا په وایي برخه کې مرستې خپل بندې کړې وي، یا په ګڼو نورو تخنیکی برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط په علامه او بل اخر حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي ک نړیوال ټولنې په غاور سره کار کړی وي او په خواني اردو باندې پیسې نوی باندې کړي یا هڅه کړي وي چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کاري کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډیر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي، او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی، یو د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استرلی شوی و، کومکونه ډېر راغی، سو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلې یاست چې 3 لک لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چلته و د هغه ځای څخه غلا شوی و. نو داسې فکر وکړه چې دی یعنی په ملي کچه، په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود وو، او دا د سقوط لامل وو، دنیا ترې حساسې وو. څه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خورالي وو. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه، د موږ د رهبری څخه ډیر مایوسه وو، همغه وخت هم وروسته هم، او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې د اخیستلسې و هغه هم ډیر ګړندې نه و، هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه و متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناست، دوی هم د خو اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو ورسته ورځو کې دوی قطر ته لاړ، او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دی مونږ ورته وای اردو ملي خوایلای نه سوځي، که چې د اردو ملي تعریف ور باندې صدق نه کوي، د دې لپاره دی 15 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه یو د چالتې د انتقام مرکز دی، او د امریکا دی د دولت سره نږدې اړیکې لري، او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مو په عین حالت وو، هغه حالت دی
سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو، یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو، او بیا هم دغه موجوده کسان موجوده دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي، او دا کومکونه کېدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو، د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړ، اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ حفظ کې یو کټګوري اشخاص حفظ شي، دوی امتیازات واخیستل شي، دا نو دا سیاست کار نه ورکوي نن سبا په دنیا کې، خصوصا په افغانستان کې، او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلک، هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو، خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسیپ او چوکاټ په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو، نو د دوی توهین او تحقیر هم دا نتیجه نه ورکوي. دا خلاف د کرامت انساني ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نن ثواب کیدای شي بیا فایل سی، خو پدې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندې وي.
مننه کوم ښاغلی شینواری، د تاسو نظر بم را واخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته ل امیر سره خبرې کړې دي. دفاع وزیر سره د پخپل مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړې دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده. واغوی ورسره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړې دي، لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور وویل، خو امریکا هم شته، سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیسته د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به برته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، دغه پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي، یا داسې ټکی یا شرط به خودل کېدای شي چې دغه پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو ګورئ، یو دا د پخوانی پوځیانو پاس د غوډو حقوق او امتیازات، او یو د نوی د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړیدو او تشکیلودو باس ده. نو مړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو، هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژي ونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغه پورې هغه تشکیلات چې د ارتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوی، هغه رامنځته نشي، او د هغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونو ته د هغه پاوز د لپاره ارتیا ده، او کوم امکاناتو ته ارتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي، چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي. نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تزرخه کې چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوو تعریف نه لري او هیڅ نوو مشروعیت نه لري، هغه دې مرسته وکړي. یو دویم، هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده، هغه نه دلیل کیږي. نو دا هغه په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هند منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونرسیږو، در هغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې وي، مثلا تاسو ګورئ کومه پوځي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د هغه د استعمال د پاره خو موږ متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانمایی درلودل چې داسې ظرفیت تولید کړي؟ چې نه، بل څه قاعده ده چې
ښاغلی شینوارې، ما مخکې یو پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیاری هم جوړې کړلې، نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه، او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ، هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هو سره هم داسې چلن کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چور سپارل کیږي هغه اجرا کی ولی هغه په داسې کچه نه دی چې هغه د باس مورید یو داسې یو فیصدی چې موږ وایو چې یو لوړه کچه ده، ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هماغه بیلګه ورکوي. او هغه د وسلوال پوز ټول منصوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه تر کوم سیاسي ډلې پورې، نه د کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري، هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې، د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي، متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي او دا د افغانستان تېرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه نه تمام شوی او نه تمامیږي د نه ورسته هم. او هغه څه چې اوس په وسلوال پوز کې په محدود ډول باندې فعال دي، هغه دوه داسې نه دي چې موږ په هغه باندې پاسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وختم په کمیدو دی تاسو ورستای نظر بم راوخلو، د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راته وای دا راته وای چې څومره ممکن ده چې دغه دی پخوانی پوزیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاس شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ور هوار کړی شي.
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکاټ اگر کوم چې شنواری صاحب فرمایل شي او ډاکټرین تعریف شوی ډاکټرین د ملي اردو څخه موجود نه وي، دا به ډیره سخت سړی پښوینی وو چې سکیږي. نو له هر څه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرح جوړ کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په اندیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مصالح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی د یو جامع طرح باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي، هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي، هغه باندې کار وسی.
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم خپلې ورستۍ خبرې لاندې راون غاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او آخري خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
ستانګزر صاحب په خیر ویسې، زه به فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو وسلوال پوځ منصوبینو یادونه وکړه، ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي، هغه هم د باس ور دي. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیري، ولې په آخر کې چې کله هغه تقاعد ته ځي، هغه د تقاعد امتیاز د هغه د خپل معاش نه، د هغه د خپل هغه امتیاز نه په هغه وخت ورکړل شوی دی، هغه وځ کیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي، هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي. هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال د پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي، زما هیله دا ده چې د هغه لپاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دی د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه دلارې ورسیږي، او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري. دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او خپل منصوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسولای، او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه ظرفیت له هغه
څخه هغه
تثبیت کی او دغه امتیازات ورکړي.
اجمل عمر شینواری، په خوانی نظام د امنیتی او دفاعي سکتور ویان کور مودان چې پروګرام کې مبارخه واکستا، اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مرسته راوړید. مننه.